احمد شیبریم د ساجی رادو د شپږو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. شاغلی موسوی دا څرګندونې پرون ورځ سره دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. شاغلی موسوی پر خپل ایکس پاڼه کې همدارس لیکلي، تر څو چې بې وسلي او بې عدالتي وي مهاجرت به وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی دی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه شوې دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له ویلارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د عزم استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونی ودرول شي. د همدار اسوویل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پلیشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسي تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د سترک لګولو لپاره د لس میلیون ډالر جایزې وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبی کوریا او بریتانیا ګډ مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د امریکا د کانګرس وی غړي داس هڅ پیل کړی چې د طالبانو حکومت کله هم پرسنټونه پیښندل شي. بلور ته بواوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې لنشتي درې کلن ترند روس افغانانو ته بي سي ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوسه
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې د به هم حل شي.
دا به هم په دې خبرونه کې وابلی چې طالبان وای د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نه مطلوب کسانو پاکي کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزه
پروینه ډیر عزت ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ باغان دي او دولکه افغاني نغد دي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د صلاحي وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت وپیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دی ونیول شي. لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوز او ژاپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وایي چې د دوی تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي، تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دي د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې دي د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوری پالي غړي په وینا د دې قانون هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شوی د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دې هم ویلي چې که د استازو جرګې د دې لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د ښځو د حقونو فعالې دیوی پتنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
لیبل خو د امریکا د سنا جرګي وی ډیموکراټي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو لوري د افغان شسو ځپونکو اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخته وویل ترڅو چې طالبان له شسو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلې شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شسو د موضوع اهمیت روښانه نکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ په شم ټولګي پورته زده کړو به برخي کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همدارسې د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولید. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دا کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوی دی. لبلې خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزي او جنې په پراخه او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د هند بهرنیو چارو سره توي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري لنشتې درې کلنې وقفه ورسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڑمني. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کاله وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړی پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسه شروع کړي وي، مونږ هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لشتر لشه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړل او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزور شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ استقبالو، د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنوی چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو پټکوې نامطلوبه کارکونکو له دندو ګوښه کړې دي. عبدالحق وسیق د پنځتن بي پروس په کابل کې په وی غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کلاچ په افغانستان کې د دوی لپاره ځلې واکمنې دوه وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبرانه مطلوبه و لدندو کوه کړای شوې دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ساين په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټول نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سرینیونه اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلی.
پوسټ د استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې به تطیر نظامونه کې سرتره سوالې تصفیه شوي او پاک شوي دي.
د ملي امنیت دوه پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او اصلي غږونه په راپور کې خپره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل، کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یادونه ذکر یاد په ځای باندې خپل فکری کسر وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوي او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل دا کوي چې طالبان او د ملي امنیت یو شمیر په خوانی او کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکو کې ګمارلې دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلی نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضی بیرونی روزل شوی یا دوی سرای روزل شوی کارمندان یا مستقیمن دوی کارمندان به جای پی جای کول ده هواد ده امنیت و حکومتوالی لپار واقعا ده اندخنی ور ده او دیر خراب پایل بولاری.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ده هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکوي ټولې چارې ورسېدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو اندایده هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه په پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې د اور لګېدو له امله دا اندېښنې رامنځته شوې چې شاید دا مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالۍ به یې نن پیل شي. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګولې څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعت وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګېدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال یې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویل دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو لډګره د خبر حمله رو چې د شزو کرکټ آسیایی جام پاتل ولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته ترماتي ورکول او وروسته پایلوبې ته ووته. سبب سریلانکا او هند ترمنځ د شزو د آسیا د کرکټ د اتل ولې پایلوبې ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي، نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له عملې ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له عمله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوي په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نه شوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنې په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شیانو زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل، پنځه کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم یو سلو پنځو سوزی شپږ غواګانی څه نغد افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وای له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وای تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی د اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته، په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل لري، تړون لري او عوامیان بیا خپل لري.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنې او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری یې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio
24 da kunduz po vilayat ke da nuru hiwaduno da wrizo par zay la watani wrizo da khalko istifada ziyat shawe da wrizo yoshmir saudagar aw plorin ki wai pkhwa ba khalko tar dera hindiya wirani wrizi khodale josiyat tajmal aryan prapur
pa kunduz ke yoshmir simai saudagar aw di wrizo plorun ki wai په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطنی وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وای مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي، نموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې، به غنی کولې، ماشینونه باندې خپل محلي ماشینونه باندې ورجې کولې. زیاتره وخت به د غوریجې ترن خرابېدلې، بوی به کوم مارکیټ هم نه لرو، نو خلکو باندې خو خولې. د قان چې به کومه توقع لرله، هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس ورجې شرکتونه چې دلته په قندوز کې فعال شوي دي او ورجې پروسس کوي، د سره د وطني ورجې بازار هم ښه شوی دی، نرخونه هم ښه شوی دي.
دی ورجې یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي:
مردم صاحب ازمي برنج وطني استفاده میکنن، مردم ازمي خوش است.
د وطني برنج مينوال زیات شوی دي. پر کندوز سربیره ان نور ولایتونو ته موږ وطني برنج لیکو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي او پیرودونکو له وطني برنج راضي دي، ځکه اوس په کندوز کې په معیاري توګه برنج پروسس کیږي.
په ورستوي کلونو کې په کندوز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانۍ، هندۍ او ایرانۍ وریجې ډېرې کارولې. په کندوز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمد دین آزادۍ روډي ته وویل:
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل مې د حکومت دا تقاضا ده چې په ځینو قرارداتونو په دې کې د خارجي ورځونو استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې ورځې دي. دا په خوا د ټول افغانستان ته په دې کندوز نه ورځې تلې او هر نه ورځې موږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي: ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 50,000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هېواده بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در هماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونیم.
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونی په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي، تر څو په تاجکستان او ازبکستان هېوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس محل په کندوز کې یو کیلوی من وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندوز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاج، ګلتیپی، کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هېواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایش د شاره څخه. دا غز ما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت ته پوری ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پوری ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څه کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانه دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت دی، په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپریش دی، زړه عسکر بیرته پر راو غواړي، رای ولي کښې نه وي. تاسو ټول بیرته ولاړ سئ خپل مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسئ بیا والی، چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سجی رړو ته دې سات په خبرونه کې تر شپږنیم بجو وروسته او البته لاندو خبرونو وروسته د تاندې څنګ پروګرام درو د ځوانانو پروګرام دی. خو د امریکا یو اقتصادي خبر لرو. د سشکل په دوه مرو به کې د امریکا اقتصادي وده د وړاندوینو په پرتله چټکه و. په ورته وخت کې د انفلاسیون کچه هم یو څه کمه شوې او په پایله کې تمه کیږي چې د دغه هیواد مرکزی بانک په د سپتمبر په میاشت کې د بانکونو د سود کچه راټیټ کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي تحلیل د دفتر د شمیرو له مخې چې د جولای په 15 نیټه یې خبرې کړې، د روان کال په دوهمه روبه کې ناخالص ملي تولید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیات شوی دی. سره له دې چې د بیکاری کچه اوس په تیرو 2.5 کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې ته په امریکا کې رسیدلې ده، خو اوس هم شاوخوا 4% ده. لاند خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. شاغلی موسوی دا سرګندونې پرون وروسته لدی وکړي چې په روسي ورځو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبره شو. شاغلی موسوی پر خپل ایکس پاڼه کې همدارس لیکلي تر څو چې بې وزلی او بیا د ټي وی مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکی پیښه کې لښتر لژه شپشته نمره شوې دي. په وژل شوی کې دوی شزي درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځای طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه غمال را منځته شوه چې کورولا موټر له بي لارې سره ټکر شو. پورستیو نشته لا سوروزو کې په افغانستان کې شاوخوا 40 تنه په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې مړه شوې دي. د اکثرو ترافیکی پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثر سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیل وروسته مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه سکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حقولو لپاره په دسیسي تورن شوه دی. د امریکا حکومت دغه د څرک لګولو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزې وړاندې کړي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیښندل شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
صفر سره ظرف شوی منګه هیڅ درشنای لار نه لرو. منګه خیر حد تمایوسې خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لک بدل کړي.
دا غاک د زهرې جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د خځینه او پر مخ د لیک لواست دروازې بندې دي، د چاپی رسنیو لوستل او هغه ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپی رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري. اوس یې نه اتیو مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجله د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
بهر روغ دننه ماتیم.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکړی. دا قدر من اردن کو دی گان شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنی هر وخت په تیر بیا ووست چی لشبګم ټولګی څخه د پورته ټولګی او دینجونو پر مخ د زدکړې دروازې بند دي ډېرې ګټورې تمامې دلې شي خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دی خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډېر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤولین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نه شوی کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیومه ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبره مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوښې له مجلو څخه یوه مجله ده. کله چې زه ډېره کوچنۍ وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان به ماته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډېره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا که ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډېر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنه کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېر اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېر زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه یې راته وایې مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه یې راته وایې.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلي وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلي وي، هغه به یې په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دی، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې موږ ټولې په کور باندې او موږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، موږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو چې موږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او موږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپله هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیه ماته راکړي یا کومې کړنې یا کومې سختې چې تېرې شوې دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښیي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره موږ پیدا کړو، موږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، موږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، موږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، موږ تیارو ته لاړ نه کړو، موږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل نجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوې دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیارې تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالب نور هغه سری چې ته په کور کې وس لولې،
خپل کې یو انسان خپل ورتیا ولري او ما سن شي خپل ورتیا مثلا له لاس ورنکی، نو کولای شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي داسې د مجلو څخه د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري، څه ورتیا چې لري، هغه خپل بیان کوي. سکله یو انسان خپل خېګنې لري، هغه تر پخو لاندې نه کیږي. خپل اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، چې شو شاعرانه غسخت حالات چې تیر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویل دي، زده کړې کړي دي، سخت تیر کړی دي او بیا یو څه تر رسیدلی دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک په روحیه ډیره مایوسه نه کی. حال دا چې وضعیت د سې دی ماحول د سې دی ټولنه د سې دی چې موږ د صفر سره ضرب شوي موږ هیڅ د روشنایي لار نه لرو موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا د سې مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره د انټرنیټ څخه ځینو معلومات راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه دوی په واک کې لري مجلې اخبارونه ټولنیزې رسنۍ دي مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي. دوی وایي چې مکتب نشته پوهنتون نشته دا شین په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي یعنی نه چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل ډیر خبره ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمونږ په کلی یا زمونږ په ماحول کې چې کوم چې نه کوي دغه براتل یو زما سره بلګ لګایم لا کار کوله مګر هغه چې نه کوي زه اوس د سې ځایانو کې ګورم چې هغه ډیر خې خې لیکنې کوي ډیر خې خې شان لیکي مګر هغه سره ما دونه خورین د کړي ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړی. ما ورته د سم مجهز ماحول نه دی جوړ کړی. ما د سم مکتب او د پانتن په سوي نه یوازې کور کې ما د غي سره کار کړی دی مګر هغه کې ډیر زیاتون راغلی دی که انسان غواړي نو کولی شي د څه مو استفاده وکړي که هغه مجله ده که کتاب دی اس کله د ځونه ایسه کې هغه د کوشش وکړي د همدې لار څخه ښه استفاده وکړي مطالعه دی کې ځان دی یو ځای ته ورسوي کله کې خپل شخص جوړ کو ځان دی یو ځای ته ورسوي. انټرنیټ نه درسوي وا کتابونه مخه خو دې څوک نشنی ولې کنه دا انټرنیټ چې په نور ویډیو ګانو مصرف دغه د سی ویډیوګانو خو ستا مخه څوک نشنی ولې کنه ستا ذهن خو څوک نشي بدلولې که ته زما ټولنه خرابه ده زما مخه نیولې ده مګر ستا د ذهن مخه خو چانه ده نیولې کنه ستا د لیکونو مخه خو چانه ده نیولې ستا د لاس د ورتیا ستا د ذهن د ورتیا مخه څوک نشي نیولې. خپل ورتیا د ښکاره کم دای وخت دی ویلې که ویلې که ځان کې دا یو ورځ براشي یو ورځ براشي روشنايي براشي ما غوښتنه بدای چې د حالاتو څخه نه مایوس کی د مجلو څخه کتابونو څخه انټرنیټ څخه د استفاده وکي اندام یو خلاره ده.
ډیره زیاته مننه ژوندې سلامت اوسئ.
کله کوم کور ودان تاسو نن ډیره زیاته مننه.
میوان شینواری هم وای چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې لمینه مجلس خکړې دي. خغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوې دي مینه مجلس ته د ورته چاپی رسنۍ او چاپېدل ډیر ضرور غني. هغه مینه مجلس سره د خپل کار لپاره وای
هغه وخت مونږ تازه مات ګډ شیر لیکوالۍ مونږ کوله. هغه وخت کې د مینی مجلې غوړېدلې ګلان یو لړۍ شروع شوې و د ځوان شاعران ته کې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شو پکې. لاغې نه وروسته نو زه ډیر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډیرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو مګر روزل یې همدغه مجلې وو. په شمول موږ په اندره مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو. شاعري مو پکې خپره شوې ده. لیکوالي مو ورته کړې ده. دغه سي د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یو ځانګړنه که زه تاسو ته د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کی چې د لویو خلکو لیکنې خبرې کی. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړې. مینې د لویو خلکو ترڅنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته او د دوی لیکنې خبرې کړې. دوی په ځان باور کړی او ډیر لوی لوی لیکوالان ته نو جوړ شوی دي.
مخکې تر دې چې نور پښتنو تر اوسه تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینې کې چاپ سولا کېدلی سي او هغه شعر راته زمزمه کړی چې هغه تاسو ته ډیر شهرت در بخلی وي.
ما لومړنۍ شاعري و هغه کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري به ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کې ډېر بخوي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم تا کړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ د ننه ماتیم تا کړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ د ننه ماتیم سقراط د زمانی يم او لټول اتنه ماتیم دامه لویه سادهږي چې لپخلا دخمنه ماتیم
او لیو کانی زړه مې وندا لیو ګل بدن ماتم دغه یو فلن بهر کې غزل
ډیر زیاته مننه قلم مولا تاند اوسه راځو دې ته چې ځوانو او ریدونکو ته باید تاسو پیغام څه وی چې اوس که مثلا د زده کړې زمينه ډیره په افغانستان کې نه ده مسايده دوی دغه سي چاپی رسنه ول ویلي خپل معلومات بشپړ کړي ام خپل لیکل ور ویلي ام هغه چاپی رسنه کوټه یې سي هغه کور کې چې کومه انجونې دي د دوی خواندې د دوی مندې له زده کړې لري د دوی وګوري په دې راته د ځوان نسل لپاره چاپی رسنې اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنې په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، د غسي ټولنیز رسنې چې راغلي په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمی ګټې محسوسی ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي او دا مطالعه چې د چاپی رسنیو ده دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه کینی اخستنه ښه کولی شو نسبت هغه مطالعه ته چې هغه د شیشي مطالعه ده د موبایل یا د پی ډی ایف یا د کمپیوټر، هغه نه دا چاپی رسنی یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو، ځان سره که په موټر کې، که په لارې، که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبي لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کیږي غل د شیشې له مطالعې نه نه کیږي. ما په خپل زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره دعوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډیری او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به مونږ چاته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه کاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کیږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي، بیا خپل اولاد درکولی شو، خپل مېرمنه درکولی شو، خپل خویندې درکولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درکوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینی مجلې مدیر مسول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینی مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تیره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوی گنا نه تیما شماره چې دا چاپ شوی ده، څو ولایتونو ته ورسېده او زه هلې ځلې کوم چې یو اسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا، امریکا او کاناډا ته، هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی تم دا مینه مجله ورسېږي. د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي. یوه اونۍ وشوه چې دا نوې ګڼه چاپ شوه.
د مینی مجلې پاک لر تو آیا شروع مو څه وخت کړی و؟ بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله؟
په 2002 کې دیارلسوه یوه تی المریض و، هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړۍ ګڼه یې هغې وخت کې چاپ شوله. بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې، هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله، چاپ په پېښور کې کېد. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15-16 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. بیا مجله چې وه ډېر بازار یې و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او خزی دی زی سړی دی نزی او سړی دی زی خزی دی نزی نو هغه ډیر خلکو دند لاس اور کړی یار ډیر لوستي خلک او زمونږ هغه د مجلې په خوانی لوستون کې چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالو شوي وو هغوی اکثره هیواد پرېښودو ته اړ شو د مجبورۍ له امله نورو ځایونو ته لاړه نو موږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هیوادونو کې هغوی باید خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې دغه نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره. نو دلته شته داسې مطالب موږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان همدغسې استادان لیکوالان شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه موږ ته کار هم کوي داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسیږي. تنزیه شیان هم پکې ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو ساینسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره د ادبیاتو د استادانو سره د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوي.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو موږ بیا یې خپله هڅې کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. دې په خاطر هم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی، علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي لاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو بیا هغې نه وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم. خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مال چې جواز خو موږ لرو، هغه پخوانی جواز او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي. خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزوری او د پخوانه بیا وروستیو کې کې سخه مو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړې. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مساعده ده، داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کړه، ځینې وخت به پیسې هم مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې؟ زه د ښوونځیو کې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته شما نو دغه سي دوستانو په ننګرهار کونړ لغمان کابل غزنی کندهار میدان وردګو دې زینو ته بمینه مجلت لغه وخت کې
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامې دلې سي د دا ډول مجلو لوستل لدونه هغه د خپل سي وات کچل وړول څومره خد ځوانانو ته
ډیر کله به ځوانانو ډیر لګلې موږ به په بیلابیلو موضوعاتو باندې یا په بیلابیلو تورو او پیل شوو لنډۍ غوښتې لیکونه به یې رالېږل هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل هغه لنډۍ به خپرېدې متلونه به خلکو کلو نه رالېږل خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د غلوستلو نه شروع شوی و موږ به دا نوي ټوکې د لیکوالانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لیکو د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو او دا به په ښوونځیو کې و نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل
غوښتنه څه ده څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې نورو مجلو کې څومره د مطالب ولولي څومره مطالب ورته ورولېږي ځوانانو نه تاسو څه غواړئ
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې خپل ولس سره مرسته وکړي ځوانان باید کور ته کتاب ویسي هلته دغه خورکۍ او دغه مورجان هم ولولي کور کې چار یو لوستې هغه نورو ته دي دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي دا باید ولولي اخبار پیدا کې ورسپانه پیدا کې یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي دا د دوی په تاوارم د اوس په اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونو یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو نو د دې په ځای دې کور ته دې کتابونه ویسي مجلې دې ویسي اخبارونه دې ویسي
بالې جواب صاحب درته وایي چې هم دا اوس په کوم شمیر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي د مینې مجلې په لیکلو کې په نورو چارو کې په کوم شمیر ځوانان دي در سره
سیده اته نه تر لاسو کسانو پورې ما سره که ورته مجله ور په شاکه موړی هم ولایت ته موړی اډې ته مرسي یا په پلور کې مون سره مرسته کوي د چاپ په برخه کې او ځنی نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس دی خدای پر رضا باندې تاو دي خزي او نر همکاران شته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي وطن نه د باندې دي هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګری دي
جواب صاحب یو نړۍ مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خدای تاسو سره ښه وکړي سلامت اوسئ
ګران دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
ټول فیصله مون پجرګو کو قدر د مشرانو پلمو سلیم پچر کو قدر تم شرانو جرګو کو قدر ته مشرانو کو مشرانو خبر موکم وای هر کله د پسر نو کم قدر د مشرانو خبر.